د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا جیو دا ز مجاہد جواد یم په سر کې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته په پاکستان کې د پشکال د طوفاني بارانونو نه وروسته په راغلو سیلابونو کې په ګرد هیواد کې د رسمي شمیرو تر مخه د مړو شمیر 1191 او څه د پاسه 3500 کسان ژوبل شوي دي. په کابل کې د شروع چهارشنبې په ماښام 14 شوي، طالبان وایي 2 تنه پکې وژل شوي او 3 ژوبل شوي دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې چیړونکي په یو تخنیکي ماموریت د روس تر واک لاندې د ژپوریژیا د اټومي بټې د لیدلو په سفر کې چې هڅه وکړي په دغې بټې کې د کومې ممکنه پیښې څخه مخنیوی وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. په پاکستان کې د پشکال د طوفاني بارانونو نه وروسته په راغلو سیلابونو کې په ګرد هیواد کې د سرکاري شمیرو تر مخه د مړو شمیر 1191 ته رسیدلی او څه د پاسه 3500 کسان ژوبل شوي دي. دې سیلابونو نه شاوخوا 3.5 میلیونه خلک اغیزمن شوي او د هیواد دریمه برخه یې د اوبو لاندې کړې ده. د هیواد په سلګونو زره بېځای شوي خلک د سرپناه، خوراکي توکو او پاکو اوبو ته اړتیا لري. په تازه مرستو کې آسیایی پرمختیایی بانک د سیلاب ځپلو لپاره د 3 میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ. په کابل کې د شروع چهارشنبې په ماښام 14 شوي، طالبان وایي 2 تنه پکې وژل شوي او 3 ژوبل شوي دي. په کابل کې په داسې وخت کې 14 شوي چې طالبانو له افغانستان او امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو کلیزه لمانځله. دا 14 د اګست پر 1:30 مازیګر شاوخوا 15 بجې د خیرخانی په کوتل سیمه کې شوه چې هدف یې د عین شاهدانو په وینا د طالبانو د امنیتي ځواکونو د موټرو کتار و. د طالبان حکومت د کورنۍ او چارو د وزارت ویان عبدالنافع پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې په دغه 14 کې 2 تنه وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې 14 پړه پر غاړه نه ده اخیستې، خو تر دې وړاندې په تیر یو کال کې مخکې هم په کابل کې پر خاري موټرو او د طالبانو پر موټرو وسلوال بریدونه شوي دي چې د اکثرو پړه یې داعش خراسان ډلې منلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د اگست پر 1:30 په خپل ریپورت کې ویلي د ایران او ترکیې امنیتي ځواکونو پر لپسې هغه افغانان په شا بیرته شړل چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره د دوی تر پولو د تیرېدو هڅه کوي. وایي په دغو افغانانو کې نارینه ښځې او ماشومان هم دي چې د دغو هیوادونو سرحدي عسکرو ورباندې غیر قانوني ډزې کړې دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د ایران امنیتي ځواکونه مخامخ پر هغو خلکو ډزې کوي چې د دوی د پولې تر دیوال ور اوړي یا تر اغزن تار لاندې ورتېږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي څېړونکو یې د روان 2022 کال په مارچ میاشت کې افغانستان ته سفر وکړ او په هرات ښار او اسلام قلعه سرحدي سیمه کې یې وطن ته له بیرته ستنو شویو کسانو سره مرکې وکړې. دوی له څلور اویا هغو افغانانو سره مرکې کړي دي چې له ایران او ترکیې ورشل شوي وه. وایي په دوی کې 8 هغه و چې د دغو هیوادونو تر پولو دا وختو هڅه یې کوله او سرحدي عسکر ورباندې ډزې کړې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار ادارې څېړونکي په یو تخنیکي ماموریت د روس تر واک لاندې د ژپوریژیا د اټومي بټې د لیدلو په سفر دي چې هڅه وکړي په دغې بټې کې د کومې ممکنه پیښې څخه مخنیوی وکړي. رویټرز خبر ورکړی چې د اټومي انرژي د څار د ادارې دغه ډله د ژپوریژیا ښار ته رسیدلې، کوم چې په همدې نامه یعنی د ژپوریژیا د اټومي بټې په 55 کیلومتره کې پروت دی. روسانو دغه کارخونه په مارچ میاشت کې نیولې، خو تر اوسه هم د اوکراني کارکونکو لخوا چلول کیږي، خو د روسي سرتیرو او اټومي انجینرانو د څار لاندې. دا لا څرګنده نه ده چې د نړیوالې اټومي انرژي د څار د ادارې دغه ډله به کله یا د اټومي بټې ته او د څومره وخت لپاره ځي. په دې کارخونه کې 2 اټومي ریاکټورونه فعالیت کوي. د یادې اټومي بټې شاوخوا بریدونه د ممکنه اټومي ناورین د پیښېدو ویرې راپورته کړې دي. اوکراین او روس دواړه په یو بل تور لګوي چې په دغې سیمې باندې توغندي توغوي. او تایوان د شوروي چهارشنبې په ورځ وویل که چیرې د چین وسلوال ځواکونه د دوی خاورې ته ننوځي نو دوی به له خپل ځان څخه دفاع وکړي. دا په داسې حال کې چې پیکینګ تایوان ته څیرمه خپل پوځي حضور زیاتوي. پیکینګ د ټولو سختو نیوکو سره سره تایوان خپل ګڼي او له همدې امله په روان میاشت کې تایوان ته د امریکا د استازو د جرګې د مشر نینسي پیلوسی د سفر په غبرګون کې د تایوان شاوخوا خپل پوځي حضور زیات کړی دی. خو د تایوان د لوی درستیز مرستیال لن وین هوانګ وویل کچیرې الوتکې او کښتۍ زموږ هوایي او سمندري حریم ته له دولسو مایلو څخه نږدې شي نو ملي پوځ به یې له استثنا پرته له ځانه دفاع وکړي. د امریکا جنگی بیړۍ او د برتانیې او کاناډا په څیر د متحدو هیوادونو بیړۍ په وروستیو کلونو کې وخت نا وخت د تایوان د تنګې څخه تیرې شوي چې په هغو کې د امریکا دوه سمندري جنگی بیړۍ تیرونی له دغه ځای څخه تیرې شوي دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو خبرونو مو اوریدل د وایس اف امریکا دیوا دا اوس هم د مهمو راپورونو په لور. په پاکستان کې د پشکال د توفانی بارانونو نه وروسته پر غلو سیلابونو کې په ګرد هیواد کې د سرکاري شمیرو تر مخه د مړو شمیر یو لسو یو نبی ته رسیدلی او څه د پاسه درې نیم زره خلک پکې ټپیان شوي دي. له دې سیلابونو نه شاوخوا درې دېرش میلیونه خلک په منفي ډول اغېزمن شوي او د هیواد درېیمه برخه یې د اوبو لاندې کړې ده. د هیواد په سلګونو زره بې ځایه شوي خلک د سرپنا، خوړو او پاکو اوبو ته اړتیا لري. په دې اړه نور هم د اسلام آباد څخه د الیاس خان په یو راپور کې.
په پاکستان کې د پشکال طوفاني بارانونو نه وروسته راغلي سیلابونو کې په تیر یو شواروز کې اویش نور خلک مړ شوي چې ورسره په ګرد هیواد کې د سرکاري شمار شمیرو تر مخه د مړو شمیرا یو لسو یو نوي ته رسېدلې او څه د پاسه درې نیم زره خلک ټپیان شوي دي. د قدرتي افتونو د انتظام ملي ادارې ان ډي ایم ای د شمیرو تر مخه دې سیلابونو نه خواو شو درې دېرش میلیونه خلک په منفي ډول اغېزمن شوي او د هیواد درېیمه برخه یې د اوبو لاندې کړې ده. د هیواد په سلګونو زره بې ځایه شوي خلق د سرپنا، خوراک او پاکو اوبو ته اړتیا لري. د سیلابونو نه د خیبر پختونخوا کې د ټولو نه زیاتو اغیزمن سیمو کې ډیر اسماعیل خان، سوات، ټانګ، کرک، لکی مروت او کوهستان سیمې شامل دي. چیرې چې د ځاني زیانونو سره کورونو او فصلونو ته هم سخت زیانونه اوریدلې دي. وزیر اعظم شهباز شریف د شروع یا چهارشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا د سیلاب نه اغیزمن سیمو لپاره د لس ارب روپو مرستې اعلان کړې. د سوات کانجو سیمې د سفر وروسته وزیر اعظم میډیا سره خبرو کې وویل چې وفاقي حکومت په د سیلاب نه اغیزمنه ټولو خلکو مرستې جاری ساتي. وزیر اعظم زیاته کړه،
پانی کا بہت شدید ہے لیکن غلط پلاننگ کی وجہ سے، جس کو میں مین میڈ ڈیزاسٹر کہتا ہوں، کہ جو ہوٹلز ہیں ان کو بالکل دریا کے اندر کو تعمیر کیا گیا.
سیلابونه خو راغلی خو زبا دیتا انسانی تباہی وایم، ولی چې زیاتره ودانی او هوټلونه د سین پمینس کې جوړ کړی شوی وو، دا یو غلط کار وو او هر څه سمدستی په اوبو کې لاو شول. د پاکستانی چارواکو تر مخه د دې سیلابونو نه خوښه د لس بلین ډالرو نقصان شوه دی او د سیلاب سپلو سیمو بیا آبادولو کې تر پنځو کالو پورې وخت لګیدل شي. د پاکستان حکومت او ملګرو ملتونو په ګډه سره د سیلاب نه اغیزمنه شو د 15.2 میلیون خلکو سره د مرستو د پاره د یو سل شپېته میلیونه ډالرو غوښتنه کړې ده او د اروپایي اتحاد، امریکا، ترکیه، ایران، متحده عرب اماراتو د مرستو اعلان نه وروسته آسیایي پرمختیایي بینک هم د شروع په ورځ د سیلاب ځپلو لپاره درې میلیونه ډالر مرستې اعلان کړي دي. طبي ماهرینو ویلي سیلاب ځپلو سیمو کې د بېلابېل رنځونو نه بچ کېدلو دوایانې اخیستلو لپاره ورته په ابتدایي توګه د یو ارب روپو ضرورت دی. دوی خبرداری ورکړې چې راتلونکي څلور نه دولس اونو کې یره ده چې 50 لکه سیلاب نه اغیزمنه خلک یو شمیر ناروغو سره مخ شي. ډاکټران وایي چې دې سیمو کې د ممکنه هیزې نه بچ کېدلو لپاره د سیلاب نه اغیزمنه خلکو ته په بیړني توګه د واکسین ورکولو ضرورت دی. د روانو سیلابونو نه فصلونو ته د اړولې زیان له وجې خوراکي شیان ګران شوي دي. تر اوسه حکومت کره شمیرې نه دي وړاندې کړي، خو په عمومي ډول یې دا اندازې لګولي چې په لسګونو زره ځمکو ولاړ فصلونه له منځه تللي دي. حکومت د خوراکي شیانو کمی پوره کولو لپاره په سمدستي توګه د ګاونډي هیوادونو افغانستان او ایران څخه د سبزیانو بغیر د مالی درآمد کولو اټکل کړی دی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 2050303.
په ورستیو کې د منسون بارانونو او سیلابونو د لاسه په زرګونو شمیر خلک مړه شوي، لکونه بې کوره شوي، په لکونو جریبه ولاړ کار یا فصلونه تباه شوي او څلور لکه نه زیات کورونه په مکمله توګه تباه شوي دي. د سیلابونو بارانونو د پاکستان تر څنګ په افغانستان کې هم خلک مړ کړي، باغونو ته زیان اړولی او خلک اوس نړیوالو مرستې ته اړتیا لري. د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو نړیوالې ټولنې ته خواست کړی چې سیلاب ځپلو سره د مرستې وشي او هغوی ستونزه دې حل شي. تفصیل له پیښور نه د فرید چینواری په راپور کې اوري.
په پاکستان او افغانستان کې د تیر شو بارانونو او سیلابونو له کبله څه لږ تر لږه 1,150 کسان مړه شوي، 3,800 نه زیات ټپیان شوي او په لکونو شمیر کې خلک بې کوره شوي او کورونه یې تباه شوي دي. په دواړو هیوادونو کې د سیلابونو د اوبو د لاسه په لکونو شمیر کې خلک بې کوره شوي، دوی ته یې مالی زیان اړولی او تیار فصلونه یې په مکمله توګه تباه کړي دي. د نوخار سیمې سیلاب ځپلې شوکت علي وی اوبه ډیوه ته وایي د کورونو مخې ته لا هم 2 فوټونو نه زیاتې اوبه ولاړې دي او دینا خلکو ته رنځونه لګېدای شي.
موږ دغه شاته په کیمره کې وګورئ نو زمونږ پټيري دی خو پکې موږ سبزیانې کرلې وي، پکې ټماټر ټول تباه برباد شوي دي، بوټي دي پکې او جوار هم پکې کرلې وږي او ډېر فصلونه چې تباه برباد شو هغه خو بالکل غرق شو، ځکه چې هغه کې ډنډونه اوبه ولاړې بوختري پکې څوک پکې تلم نشي. نو د دې حکومت سپېږې چوبازي چې د دې زمیندارانو دې سپېږې جوړور کې چې د دې د تاوانونه تر سره شي.
د افاتونو په وخت کامي ادارې NDMA 13 ورځ ویلیو په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له امله 191 کسان مړه شوي، 3,455 کیلومتره سړکونه او 155 پلونه تباه کړي، 938,001 کورونه اغیزمن کړي چې پکې نږدې 300,000 زیات کورونه په مکمله توګه تباه شوي دي. د یاد ادارې شمیرې ښایي د ملک په شپږو ضلعو کې 3,00,000 نه زیات خلک اغیزمن شوي او دا وخت 3,25,000 نه زیات په کیمپونو کې ژوند کوي. د سیلاب د لاسه بې کوره شوی د نوخار سیمې یو بل تن عباس خان وی وی ډیوه ته وایي د اوبو د لاسه په کیم کې ژوند تیرولو باندې مجبوره شوی دی.
دلته راغلی د کانډرو کالج ته پونګ راغلی سیلاب دی، نن څلورمه پنځم ورځ ده چې اوبه ولاړې دي، کورونه تباه برباد شو، لوښي لرګي هر څه یوړو او دلته چې څه شی راشي گاډی راشي لوټ مار شي پی او چې غوړی راشي چې چینی راشي روره بس هر سړی پی وردو کې هغه واپس وتښتي او یو شیر تر اوسه پورې نه دی میلو شوی، نه غوړی میلو شوی، نه چینی، نه اوړه دانې راته نه دی میلو شوی.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو خالی شنبه په ورځ ویلي وو په وروستو سیلابونو کې د وژل شوو کسانو شمیره لږ تر لږه 192 ته رسیدلې او په زرګونو څاروي مړه کړي او ګډ شمیر د شنو میوو باغونه هم تباه کړي دي. په پاکستان کې مرکزی او خیبر پختونخوا حکومت چارواکو ویلي سیلاب ځپلو سره به هر ډول مرستې کیږي او د اوبو وچېدو سره سم به بیا رغونې کارونه پیلوي. د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر کامران منګشوی وی ډیوه ته وویل د سیلاب نه اغیزمن شوي ټول خلک کیمپونو ته راوړل شوي دي.
تاسو اوورال سټیسفیکشن وګورئ، الحمدلله 90% نه زیات خلک مطمئن دي د خیبر پختونخوا. او که تاسو بیا د فلډ پروټیکشن والز خبرو وګورئ، داغه د وجه چې کم دی نوخار او چارسدا او دغه شانت سوات ډیر غټ تباہی نه بچ شو، بلکې اپر سوات کې چونکه ریلتی را شوې ده نو الته کې خو ریهابلیټیشن طرف ته مونږ تللو، کم کم ځای چې کلیئر کیږي الته نه مونږ اوبو اوباسو او هغه ځای واپس خپل اوریجنل حالت ته راځي. دا د صوبایي حکومت کمیټمنت دی خپل خلکو سره، ان شاء الله مونږ به هیڅ قسم ته نه ورسته کیږو.
13 ورځ د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر احسان اقبال رسانه او ته ویلی وو پاکستان دا وخت د بیا رغونې کارونو پیل کولو لپاره $10,000,000 ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت چارواکو هم په هیواد کې د سیلاب ځپلو سره مرستو لپاره نړیوالې ټولنې ته خواست کړی دی. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
پاکستان کې د ملګرو ملتونو د یو ان اف ادارې یو استاذ ډاکټر بختیار مطبوعاتو ته ویلي دوی کوښښ کوي د سیلاب ځپلو سیمو حامله ښځو د روغتیا لپاره اسانتیاوې برابر کړي. نوموړي په سیلاب ځپلو سیمو کې د هغو ښځو یا میندو صحت په حق له اندېښنې ښودلي کومې ښځې چې حامله یا امیدواره دي او د صحت سهولتونه نه لري. په دغه لړ کې له پېښور نه سعدي قاسم شاه یو راپور راستولی.
د یو ان اف پی اے ادارې ویلي پاکستان کې وروستي سیلابونو ټول ملک کې د ښځو تولیدي صحت سهولتونه متاثر کړي او وای دا مهال ټول ملک کې سرش پګ نیم لکه ښځې بلاربي یا د ماشوم کېدو امید سره دي او دې کې صد درې او یا زره ښځو راتلونکي میاشت کې ماشوم کېدونکي دي خو دوی د تولیدي صحت اسانتیاوې نه لري. د خبر پښتونخوا سیلاب ځپلي نوخا ضلع اوسیدونکي او فعاله سندیلا خټک هم د ښځو او د ځوانو جینکو د تولیدي صحت سره تړلي سهولتونو کمی په ګوته کوي او وای
ډېرې زنانا افیکټ شي سپیشلی هیلت حوالې سره. ډېرې زنانا داسې وي چې هغوی پرېګنېنټ وي سو ورکې داسې وي چې ډیلیوري شي وه سه داسې جینکۍ وي چې 17-18 کال جینکۍ وي ایدر مینسس پرابلمز پیریډز دو وای سره پیډز نو کپڑے نه وي او نو خار کې دا ډېر سخت صورت حال او زنانا لپاره سپیشلی.
د ملګرو ملتونو دغه ادارې دا هم ویلي چې سلس لکه کورونا ورانې دوسره کورنو کې په خزو او جنکو د تشدد پیخي سیوا کې دوه هم یره ده او دغه اداره دا هم وایي چې داسې وخت کې چې د خزو ماشوم کېدونکو وي یا ماشوم وشي په دغه وخت د صحت سہولتونو ضرورت تل ټول نه زیات وي خو د سیلابونو د لاسا په سند کې د زر د پاسا او په بلوچستان کې یو سل او اتنوي داسې د صحت مرکزونه جزوی یا مکمل تباشی وی دی. د سیلاب د لاسا د صحت سہولتونو ته د خزو رسایی هم مشکل شوی ده. دغه اداره وای د جنکو لپاره د ادارې فوري امداد کې 8300 ډیګنیټی کیټس یا د ماهواری رزو کې استعمال سامان او نوی پیدا شوی ماشومان لپاره 2300 بیبی کیټس او 6300 د پاسا د ماشوم پیدایش کې استعمال راتلونکي سامان خیبر پختونخوا، بلوچستان، سند او پنجاب ثبوت علی گلی دی. سادیا قاسم شاہ، وی او ای ڈیوا، پیخبر.
دا وائس آف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
نړیوال مالیتی ادارې IMF ته پاکستان لپاره د روان مالی کال د اقتصادي وضعیت په اټکلونو کې ویلي چې سږ کال به د هیواد د اقتصادي ودې کچه 3.5% او د ګرانۍ شرحبه نږدې 0% ته ورسیږي. په ډېره نور حال د ارشد حسین په راپور کې
د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا د پاکستان د راتلونکي اقتصادي وضع په اړه د کړو اټکلونو په حق لیکي دا ښایي چې د IMF د سختو شرطونو لاندې به په پاکستان کې غربت او بیروزګاری کې اضافه کېدل لازم وي. څېړونکي وایي که د جون 2023 تر پای د هیواد د زر مبادله په ذخیره کې د 14.2 ارب ډالرو په کار اضافه ونه شي نو هیواد سره به بیا IMF ته د تلو نه پرته بل لار نه. د اقتصادي چارو ماهر او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا وای د اقتصادي ودې کچا زکه کم خودل کیږي چې درآمدات راکم شي. د زیاتوي کس هم IMF د ګرانې کچا نور لس فیصدی خای خو اوسنی حالاتو ته پکتو دا لدې هم ډیره کی دي شي. نونګړې وای صف امریکا دی وسر خبرو کې وای IMF په خپل اټکلونو کې د پاکستان دننه دراغلي سیلابونو اثرات نه دي شامل کړي او کدا پکې شامل شي نو کې دي شي چې د اقتصادي ودې کچا په مشکل سره دو فیصدی تا ورسی.
تو نتیجہ یہ ہے کہ اگر 16.5 تک بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں تو پھر تو حالات خراب ہو جائیں گے. دیکھیے اس سال کے آغاز میں ہم 18 سے کچھ کم تھے اور اب 8 سے بھی کم ہو چکے ہیں.
هغه وای که د جون 2023 تر پای د پاکستان د غیر ملکی زر مبادله ذخیره 14.5 ارب ډالرو ته و نه رسی نو حالات نور هم خرابې دي شي. ولې چې د روان مالی کال په پیل کې دا ذخیره 13 ارب ډالر راکم شوه او اوس دا په 8 ارب ډالر ولاړه ده او کچري د زر مبادله ذخیره نور هم کمیږي نو پاکستان به په راتلونکي مالی کال کې یو ځل بیا IMF سره تړون اړخ ته تللوي. مطبوعاتي راپورونه وایي چې د بهرنۍ مالیاتي اړتیاو او د زر مبادله ذخیره ته د اډانی ورکولو لپاره به پاکستان ته روان مالیکال کې د یو سلويخ ارب ډالرو ضرورت وي. ورسپانه د نیوز په خپل رپورت کې د اقتصادي ماهرینو دخلي د ایم ایف جاری کړي تخمینه د هیواد د اقتصادي ودې لپاره د جمود علامت ګرځوي، ولې چې ایم ایف د هیواد د جی ڈی پی کچا د تیر مالیکال د شپږ فیصدی نه د روان مالیکال لپاره 3.5% ته راښکته کړي. خبریال او د اقتصادي چارو سیړنکار مهتاب حیدر ډیوا ته وایي د ایم ایف پیشنګوئی وایي چې سږ کال به د پاکستان د اقتصادي ودې کچا 3.5% وي او د ګرانې کچا به 0% ته رسي.
اس سینیریو کو جو اکنامک ٹائم میں اس کے اسٹیٹس جس میں کہتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ دو اس کے لازمی نتیجے ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ان ایمپلائمنٹ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اور جو غربت ہے اس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے.
هغه وایي د دې لازم نتیجه به دا وي چې غربت او بیروزګاری کې به اضافه کیږي. مهتاب حیدر زیاتوي پاکستان به نږدې 2 ارب ډالر بهرنۍ قرضې هم ستنوي او ایم ایف وایي باید چې د پاکستان د زر مبادله ذخیره چې اوس 2.8 ارب ډالر ده شاوخوا 14.5 ارب ډالرو ته رسول وي، یعنی پاکستان ته به روان مالیکال کې د 8 ارب ډالرو نور ضرورت وي. د اقتصادي چارو سیړونکو وای اوس دا د خزانه د وزارت او د پاکستان د مرکزی بانک لپاره یو ستره ننګونه ده چې هغوی د روان مالیکال په پای کې د غیر ملکی زر مبادله ذخیره 14.2 ارب ډالرو ته د رسولو لپاره 3.3 ارب ډالر را پیدا کړي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړئ.
درنو اوردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي ایران او ترکیه هغه افغان کډوال بیرته په زور او په غیر قانوني توګه افغانستان ته شړي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له خپل هیواده وتلو ته اړ شوي وه. دغه سازمان وایي د خپلو څېړنو په مهال یې د اسناد هم ترلاسه کړي چې په تیر یو کال کې ایراني ځواکونو 11 افغانان او ترکی ځواکونو 3 افغان کډوال په ډزو وژلي دي. وایي اصل شمیر کېدای شي تر دې هم زیات وي. تفصیل د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
د 2023 میلادي کال د اگست پر 15مه چې طالبان د وسلو په زور پر افغانستان واکمن سول او بهرنی ځواکونه له دې هیواد په بیړه ووتل، په لکونو افغانان هم له خپل هیواد د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته کډه سول. که څه هم ګڼ شمېر هغه کسان چې له بهرنیو ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی وو په الوتکو کې له هیواد ووتل، خو اکثریت نور مجبور سول چې د مځکې له لارې پاکستان، ایران او ترکیه ته لاړ سي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د اګست پر 1 په خپل رپورت کې ویلي د ایران او ترکیه امنیتي ځواکونو پر لپسې هغه افغانان پر شا بیرته شړلي چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره د دوی تر پولو د تیرېدو هڅه کوي. وایي په دغو افغانانو کې نارینه، ښځې او ماشومان هم دي چې د دغو هیوادونو سرحدي عسکرو ورباندې غیر قانوني ډزې کړې دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د ایران امنیتي ځواکونه مخامخ پر هغو خلکو ډزې کوي چې د دوی د پولې تر دیوال ور اوړي یا تر اغزن تار لاندې ورتیریږي. په رپورت کې راغلي هغه افغانان چې ایران یا ترکیه ته په ننوتو کامیاب سي هر ورځ په خپل سر توګه نیول کیږي او په غیر قانوني او جبري توګه تر بیرته راستنېدو مخکې له تشدد او نور ناوړه چلند سره مخ کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي څېړونکو د روان کال په مارچ میاشت کې افغانستان ته سفر وکړ او په هرات ښار او اسلام کلا سرحدي سیمه کې وطن ته له بیرته ستنو سویو کسانو سره مرکې وکړې. دوی له 4 هغه افغانانو سره مرکې کړې دي چې له ایران او ترکیه ورشړل سي وو. وایي په دوی کې 8 هغه وو چې د دغو هیوادونو تر پولو د اوښتو هڅه یې کوله او سرحدي عسکرو ورباندې ډزې کړې دي. د امنیسټي انټرنیشنل په دغو څېړونکو کې یوه میری فورسټر ده چې د کډوالو د حقونو لپاره کار کوي. هغه وایي له کله راهیسې چې په الوتکو کې له هیواده د افغانانو د وتلو لړۍ درېدلې ده، ډیری پاتې شوي کسان له ځمکنیو لارو په وتلو سره خپل ژوند په خطر کې اچوي. میری فورسټر وایي موږ معلومات او اسناد را جمع کړي چې څنګه د ایران امنیتي ځواکونو له 13 اگست راهیسې له خلکو پرډکو موټرو ډزې کړي او په درځنونو افغانان یې په غیر قانوني ډول وژلي او ټپیان کړي دي. د ترکیې سرحدي ځواکونو هم په غیر قانوني ډول د افغانانو د تیښتې لپاره پر هغوی هوایي ډزې کړي دي او په ځینو وختونو کې ویشتلي هم دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی څېړونکو چې له کومو کسانو سره خبرې کړې وې په هغوی کې یو هم داسې نه و چې په کوم بهرني هیواد کې د پناه غوښتنې درخواست ورکړی وي او اکثره یې له نړیوالو قوانینو په سرغړونه افغانستان ته ستانه شوي دي. میرمن میری فورسټر وایي افغان کډوالو ته دا خطرونه یوازې پر پولو نه دي ورپېښ، بلکې ډیری افغانان چې دوی ورسره خبرې کړې دي د ترکیه او ایران په زندانونو کې هم وخت تیر کړی چې په غیر قانوني توګه تر ګرته راستنېدو مخکې ځورول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. میرمن فورسټر وایي موږ پر ترکیه او ایراني چارواکو ژغ کوو چې سمدستي د افغانانو شړل او ستنول ودروي، د هغوی ځورول او ناوړه چلند پرېږدي او ډاډ ورکړي چې ټول افغانان د خوندي تګ راتګ او پناه غوښتنې ته لاسرسی ولري. د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې هم ژغ کړی چې د ایران او ترکیې په ګډون له هغو هیوادونو سره مالي او مادي مرستې وکړي چې زیات افغانان پکې اوسېږي. دغه سازمان وایي د خپلو څېړنو په مهال دا اسناد هم ترلاسه کړي چې په تیر یو کال کې ایراني ځواکونو 11 افغانان او ترکی ځواکونو 3 افغان کډوال په ډزو وژلي دي. وایي اصل شمیر کېدای شي تر دې هم زیات وي، ځکه چې وایي د بشري حقوقو لپاره کارکونکو او افغان ډاکټرانو ورته ویلي چې د تیر کال د اگست او دسمبر ترمنځ د 950 کسانو وژل کېدل او د 14 تنو ټپي کېدل ریکارډ کړي دي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اوردونکو، راپورونه مو اوریدل. اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکا نورو ملکونو او تنظیمونو سره برما کې د فوجي حکومت لخوا سلورو سیاسي کارکونانو ته د 500 ورکولو خلاف احتجاج کولو کې شریک شوې ده. د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې امریکا برما کې جمهوریت پلو سیاسي کارکونانو او منتخب عوامي مشرانو کو جیمی فیوزیتا، هیاو مایو آنگ او آنگ تو رزاتا د فوجی حکومت لخوا د مرگ ورکړی سزا په سختو ټکو کې غندلی ده. دا خبره په ګوته کړی ده چې برما کې د کال 2021 په فروری کې د فوجی انقلاب راتلو وروسته فوجی حکومت د خپلو خلکو خلاف خونړو کار روایو کې 2100 کسان وجلی دي او په زرګونو بیګنا خلک بندیوان کړی دي چې پکې د اولسی معاشري مشران او صحافیان هم شامل دي. دین علاوه فوجي جرنیلانو د خپل ملک د اوله کو نزيات خلک در په در کړی دي. دغه سلورو سیاسي کارکونانو ته د فوج د ولقي لاندې عدالت سزا ورولې ده. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس برما کې سیاسي خلکو ته د 500 ورکې دو په واقعیا خپل یو بیان کې ویلي دي چې د سیاسي خلکو 500 کول د بشري حقوقو سنگینه خلاف ورزي ده. خاغلی نت پرایس خپل ټولو ملګرو او اتحادي ملکونو ته غږ کړی دی چې د برما د فوجي حکومت په دې کار په غندلو کې ورسره خپل اواز شریک کړي او د برما په فوجي حکومت او د دوی په شا ولاړو قوتونو باندې فشار زیات کړي. دوی چې د برما فوجي حکومت سره هیڅ قسم لیندین نشي کېدی او موږ نورو ټولو ملکونو ته هم وایو چې برما باندې د فوجي سازو سامان خرڅون بند کړي او د برما فوجي حکومت سره د هیڅ قسمه بین الاقوامي مرسته ونه کړي. دوی چې موږ د سویلي نورختیځ ایشیا د ملکونو اتحاد آسیان ته هم وایو چې په سیمه ایزو دستورو کې لکه د پخوا په شان د برما په غیر سیاسي حیثیت کې شاملېدل یقیني وساتي. د خارجه چارو وزیر هم خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د ازادۍ او د جمهوریت لپاره د برما د خلکو په حالو زلو کې دوی سره ټینګ ولاړه ده او په فوجي حکومت غږ کوي چې جمهوریت لپاره د خپلو خلکو د خواهش احترام وکړي، چا چې په خپل عمل دا ثابته کړی ده چې دوی د فوجانو د زور ظلم لاندې نوره یو ورځ هم تیرول نه غواړي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي اډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
درنو اردوونکو د ډیوی سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د ډیوی تر ماښامنۍ خبرونې پورې مو کوربه زه مجاهد جواد پل الله سپارم. تاسو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.